نظر شماست.
په افغانستان کې د مخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زموږ همکار اجمل ان وړاندې کوي خو پایلې د سات پلانډو خبرونه کوو. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. دغه راز طالبانو د پتورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسول خلکو غوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې د دروازې د وختو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او دغه راز خلکو ته ډېر نور زیانونه هم اړولي دي. په پام کې ده چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو درې ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. و اسرائیلي چارواکي ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په عین حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کلکیش له پراخولو څخه ډډه وکړي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق د څرنګوالي د خلکو شکایتونه پاره ویلي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنیه قوماندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل له 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشه دي. ازادي رادیو په یو بل دي ځوان فکر خبرونه کې مو دا ونی زه اجمل اند هر کله کوم. اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزي په خو کول پوخانه په ځانګړي توګه په وروستیو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنۍ پیل شوې دي په یو دود بدل شوې دي. ځینې خلک له مجبوریت، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکاری اروپا ته په خطرناکو لارو د سفر موزې پخو کوي. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان یي چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو هوسا سوکالا او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسوي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډیره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو عمرونو خلک د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو په نیت لویدیځې نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو ښایي اړتیا درلوده، ځینې واقعا ښایي له خطر سره مخ و، خو ځینې ښایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تګ څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې خصوصا په اروپایي ټولنه کې په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څیړو. راسره میلمانه دي فداالله د په جرمني کې میشت افغان دی، همدارنګه شبیر سلیمی دی هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژاند لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه را کډوال شوی دی او بهر میشته او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نائب زی د اقتصادي چارو شنون کې دی او همدارنګه د هم لیکوال دی. ټولو ملمنو ته خراغلاست وایم. راځي چې پایل خغلی سلیمینه وکو. تاسو راته دا وایي څومره وخت کېږي راغلی یې او چاري مو څنګه دي په کوم هیواد کې اوسېږي؟
کونسایت سلامونه، سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو او بیدونکو ته. هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وي او د کورنیو تر څنګ به خوشحاله او ارامه ژوند ولري. زه خو تقریبا د افغانستان د پخواني جمهوریت له سقوط نه وروسته درې څلور میاشتې وروسته اروپا ته راغلم او دلته په جرمني کې اوسېږم. او هغه زموږ د پښتنو په اصطلاح ژوند روان دی او دلته د کډوالو له یوې ادارې سره کار کومه چې د نړۍ په نویو ژبو باندې د ژوند مقرراتو حقونو قوانینو زده کړو په اړه کډوالو ته معلومات ورکوي. او زه له همدغې ادارې سره په دې برخه کې د پښتو ژبې د مسؤول کس په توګه کار کوم.
عموما هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري ورسره مخ کیږي له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانان ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینې نورې هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر هغې تر لسوندې سره مخ دی او مستقیما دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی. او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هیواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هیواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینو اروپایي هیوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کېدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. نو متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مسله همدغه ده چې ځوان کډوال دي، او ټول هغه چې ثمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې کړې وي او په افغانستان کې لهځان د ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی وو، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداوله جان، تا تاسو را سره دیم بهر اوسیږي په جرمنی کې اوسیږي، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تک په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري، فکر کوي داسې خلک هم پکې شته چې کولی شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته خبرونه په پیل کې وویل، واقعا بعضې کسان البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي تر ډېره مجبوره دي، دې کې هېڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم وي دي، بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پوره کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده. او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډیر په کم موردونو کې د سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کی.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکو عبدالوافي نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشه خبرونه سره دیم یو ځای شو، مونږ په دې بحث کوو چې سم د یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي ته حوالات د دې سبب شوې دي چې یو ګڼ شمیر افغانان خصوصا ځوانان له هیواد نه ووزي. دغه دې ځوانانو وتلو تاسو دیننه په هیواد کې دغه لته په چارو باندې څه اغیز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپل ټولنه کې ډیر کار کولای شو. دغه لته کمی څومره محسوس دی په بیلابیلو برخو کې؟
مننه صاحب، تاسو د خبرونو ملمنو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ، کله چې نه پوهېږم دا خپل غږ اورم،
تاسو غږ سم اورو؟ کیدلی شي تاسو بیرته خپل غږ اورئ. د مونږ سره ځینې نور ملګري په لیکه کې دي دې په خاطر باندې، خو تاسو کولی شئ خبرو ته ادامه ورکړئ.
او لکه څنګه تاسو خبرو په تایید باندې انته د ځوانانو وطن له هیواد څخه پښتون کې او بدبختي ده، خو دا چې د درېمې درجې هیوادونو نه عموما ځوانان وځي، داسې تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې چې راغلل، عموما څو اړخیز اغېزې به لري. مثلا هغه د رسمي ارقام که موږ وګورو، د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنې تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې دي هغه ځوانان دي، د عمرونه له انځي او شپږ کلونو څخه کته دي. او وخت کې زیاد وطن څخه وځي، نو یعنې یو لویه قوه یا بشري قوه د وطن څخه ووته، نو دا به راښکي تاثیرات لري. دا به مثلا د ځوانانو کې مسلکي کادرونه چې موږ یې لومړي تر کې نوم اغوستلی شو، هغه به وځي. او وخت کې چې مسلکي کادرونه د هیواد څخه وځي، دغه هیواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کېږي. هغه که پرمختیایي چارې، هغه که سیاسي چارې، هغه که د حکومتدارۍ چارې، هغه که د تعلیم، د صحت، د هرې برخې، ځکه وخت کې چې موږ د کادر نومبر نو دا ټول پکې راځي. دا لومړی مسله ده. دویمه دلته اصطلاح چې ورته فرار مس چې ورته ویل کېږي، چې کدرونه وځي، کله چې د هغې تشه محسوسېږي، نو پرمختګ د یو هېواد ورسره ټکنې کېږي په ټولو اړخونو کې. ورې کله چې یو ځوان باندې ماستر کېږي، لیسانس کېږي، په دې باندې د دې هېواد هغه منابع مصرف شوي، هغه مصرف لګښت پرې راغلی، یعنی په 10-15 کلونو کې یو ځوان تربیه شوی، ټرین شوی، تجربه ورته ور انتقال شوي، او هغه په یو شخص کې وځي، نو عموما هغه اغېزه به ډېره وي. نو په کل کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي، یو ټکی دا زمون پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده. په درېمه درجه هېوادونو کې موږ پرمختللي موسو، تاسو هندستان وګورئ، خواته پاکستان وګورئ، حتی د ایران وګورئ، د نن ځوانان روان دي. دا ولې چې د دې پرمختګ اخري تست نه دی، او عموما د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانان سره په ځین کې چې دا خپل بدبختي ده. نو او پر چې په لوړ شمیر وزي مکه افغانستان چې اوس مثال هغه ستل نو په کوم ډول سره د هیواد سیاسي، اقتصادي، ټکنالوژیکي، تعلیمی او تحصیلي سیستمونه دا بور سره ټکنې کیږي او د پرمختګ به ټکنې کیږي ورسره.
مننه. زه وروسته راځم په دې اړه باندې به له خاغلی فداولانم واورم، له نورو ملمنونه به واورم، خو وس پر شو د موګا دغه بل ملما عزت الله پیژانته د را سره د کم وخت لپاره دی، دنه به یو څو شیان وپوښتم. د لیکوال دی، همدارنګ په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي، فرهنګي شخصیت دی. تاسو دغه مسلې ته کوم نظر نه ګوري خغله پیژاند چې لا افغانستان په چټکی سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نور هیوادونو ته ولاړ شي، سیاسي فشار بولي، اجتماعي او اقتصادي فشار بولي، او کنه د خغلی نائب زی په خبره باندې د درېم نړۍ د هیوادونو عام اغه څه بولي چې په درېم نړۍ کې لکه پاکستان، ایران، افغانستان له زیاترونه ځوانان د خشون پلټه پرمختللې نړۍ ته ځي.
سلامونه انصاب تاسو او د خبرونی گدونواله ته همداسې د پروګرام اوریدونکو ته زه په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای که یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ سي دا په دې پورې مربوط کیږي چې هغه نهایي هدف څه دی، د هغه غواړي چې څه ترلاسه کړي. دا ډیره مهمه ده، یعنی تر ډیره پورې ویلی شو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري. مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ شي او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړه کړي او په فکر کې جوړه کړي او هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په هر نړۍ کې لټوي، زه فکر کوم دا اشتباه ده. دغه رویایي او فکری دغه ته د هیڅ وخت نه سره رسیدلای. دی دلته چې راځي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکوي. او که یو ځوان غواړي چې مثلا هلته زده کړې کړي دي، هلته ځان په حقایقو پوه کړي دي چې په غرب کې ژوند څه معنا او کوم مشکلات او کومې ګټې او کومې ستونزې لري، یعنی دواړه مثبت او منفي اړخونه یې له ځان سره ترې ډېره پورې سنجولي او حقایقو باندې ځان پوه کړي، بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کړي او زده کړه وکړي. زه فکر کوم دا ځوان خپل لاره ډیره نسی ورکولای او تر ډیره پورې امکان لري که دی اگر خپل هدف په جدید توګه باندې او په عملی توګه باندې تعقیب کړي دی ورسېدلای شي. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نه یو وهم نه، هغه باید عملی او عملی اړخونه موږ ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو. زه فکر کوم په دغه دوامه کټګوري ځوانان کده هیواد څخه وځي او دی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمی سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم، یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوالو سره مرسته وکم. دا به نسبت هغو ځوانانو ته ښیي چې دوی غواړي چې په اصلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دوی دا تصمیم نیسي چې د نیویارک ته ولاړ شي، نیویارک وګوري یا واشنگټن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو. یو شی بره سره تاسو ووسئ، دا چې ځوانان دلته چې راځي، افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا خخ کارونه ترلاسه کړي دي، نه په ابتدایي کارونو اخته دي. دستی به په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نایب زه سپتاسو ته سیاسي وضعیت څومره د دې سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې له افغانستان نه ووځي؟
مننه ان څه وخت کې چې په دې فکټورونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر کې ووځي، نو سوالونه به لري چې یو دا غیر هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې ان څه فکر کوم چې دا په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا سفر د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري ووسي. دغه تیر نظامونه چې کله کله فکر کوم او بیا وخت کې دغه تیر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله او دغه پخواني قدونه به راتلل چې دا ولا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دی ځین نه راغلی دی، هلته لوړې زده کړې کړي دي، واقعا خوشحالېدلم به. وخت اوس زه عملا ګورم چې زما غمسنه ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وغږیږو ان صاحب، اوسني وخت کې چې تحول راغلی دا سیاسي تحول راغلی دی، دا کومه بله لوبه نه ده. سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما داسې دی چې په دې کې به ډېر کم شمېر
داسې ځوانان اوسي چې دوی دی واقعا اړول چې د وطن څخه وزي، یا هغه فیصدي دي پکې یو یا دوه فیصد اوسي چې د اوس وخت د تاثیر په باندې ځینې ځوانان وزي اولته سیاسي پناه اخلي. دغه تعداد چې دی ان سب ډېر زیات کم دی. زه نه غواړم د ارقامو سره لوبې وکړم چې وایم دوه فیصد درې فیصد، خو که تاسې سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصد څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانان وو چې اړول ویستل شوي وو او دوی د وطن څخه وزي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو، هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي. نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی، خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپلو افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته وروسته هغې پښیمانه واوسي. زه ژوندي مثالونه لرم، همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي، وایي حتی بیګام یو خپلوان سره خبرې کولې، مال راځه بېرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسه کې. نو هغې راته وویل چې نایب زه یا په خره سورېدل یو شرم او په خره کې تنګېدل بل شرم دی که نه. نو دا څه دی چې ان صاحب سیاسي تحولات دا غټ فکټر کېدلی شي، خو د غزمنګ بې دریغه منډه اخیستل، بې پلانه منډه اخیستل او وطن پریښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي دلته، نور ملګرو بحث داسې مطرح کړ چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده، ځینې خلک به مجبور و، خو لکه زام د یو اروپا میشتې په توګه درته ویلی شم، ما په دغه اډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و، یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوستې نه شو کولی. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړي ته څه اړتیا وه، څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موضع په خو کولې، یعنی هغه مخکې چې ښاغلي پیژاندم خبره وکړه د دغسې خلکو د راتګ په اړه. مثلا د کلي په یو ولسوالۍ کې د یو سړي زوی تللی دی خارج ته، لس نور کسان هم وایي چې د پلاني زوی لاړه ولا دی بلته ګټې وکړي، پیسې به وګټي، په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فدا ولا تاسو په کوم نظر ګوري، یا وایه دا منی داسې کسان به وي؟
دغسې کسان هغه دې ډېر شته، او تقریبا دا هر کس دغسې ملګري یا مثلا دغسې پېژانده کسان لري چې هغوی یعنی واقعا نه پوهېږي، هغه په خپلو دلایلو نه پوهېږي چې مثلا ولې راغلي. دغه کسان پخوا هم وو، ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده. لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل، تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل، هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پوهنتونونو ته راتلل. ولې د سکوت څخه وروسته دغه څپه لکه څنګه چې نایبي صاحب اشاره ورته وکړله، یوارې دغه دغه جریان چې روان شولو نو دا هر چا همدغه همدغه هغه خبره واخیستله، یو بیره یو هغه خپره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازنۍ لاره همدغه کېدای شي. نو زه فکر کوم دغه خپله هم یو هغه ده، یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیف ته لاره جوړول یا دغه موټیف رامنځته کېدل دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي. دغه ټول د همدغو سیاسي حالاتو سره هغه دي تړلي دي. خو مهمه خبره دغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي، ځوانان زیات دي، او دا معلومول چې مثلا څوک په کوم هدف راغلي دي یا د کومو ایالتونو لپاره راغلي دي دا تر اوسه پورې هغه ده سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلي دي او څه شی غواړي دلته
مننه مننه فدا ولا مننه کو فکر کوم چې په دې باندې به ورسته ز د خغلی شبیر سلیمی ام نو ورم چې دلته کوم ځوانان راغلي دي افغان ځوانان دوی وس په څه وضعیت کې دي کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هواد سره د مرستې په خاطر باندې خو ترغی مخکې زغوارم چې دغه بحث یو ډول راټول کوم او غدا چې ځوانان چې له افغانستان ناراضي سخل باید پریکړې وکړي مخکې خغلی پیژان دی خبره وکړه چې باید فکر ولري او خپل یو تصمیم ونیسي او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي داسې یو سړی چې وایي چې ولا زم مثلا لویدیز ته اروپا ته امریکا ته باید هدف معلوم وي چې ولې ځي د څه په خاطر باندې ځي خغلی پیژان تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دی اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دی او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي او دا ورته په ګټه هم ده تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کول دپاره په خپل وطن کې ځي وطن پرېږدي یا د تحصیل لپاره ځي او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ چې ښایي هغه خلک ډیر اړتیا ونه لري حتی دلته ورته په ګټه وو تمام نشي اوسېدل
بالکل زه د دوه کسانو سره چې غواړي چې مثلا افغانستان ته ووځي په مسلسل تماس کې ما ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غونډې دوی هر څه کولای شي او ورته ډېر غټ توقعات د دوه کسانو څخه زموږ په څیر کسانو څخه لري او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي نو بیا زه همدغه پوښتنه د دوی څخه کوم چې ته د کوم پلان د کوم برنامې د مخې د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځې اکثره خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري بس وای چې فیصله سره زما د ترزوی چوتی نو زم وزم مثلا زما ملګری چوتی زم وزم ته چوتلې زم وزم خو دې د وخت څخه خبر نه چې زه چې راوتلم په کوم حالت کې راوتلم او د کوم مجبوری پر اساس باندې راوتلم او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخه زده تر راغلی یم نو دې د دې په اکثر وخت کې د نور څخه په سلاسره د غو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي چې دا بیا متاسفانه تقریبا هغه نیوی په ساده جوړی کده سو درته وایم با اګه څنګه په اوس زم مثال درکوم زه په د افغانستان په یو ولایت کې داس کسان پیج نم داس یو کس پیج نم چې هغه په ډیر مشکلاتو په داسې صحیح حالت هم نو شه یو ځوان جرمني ته ځان راورسوي او څنګه چې د جرمني ته رالي و میاشتې مسلسل دی په د جرمني په یو روغتون کې بستر وو او سخت هغه ستونزې روټې ستونزې چې د لوی هغه دوه برابر سوي اوس ته اله به لاره وتلې دوه سره چې په پرپشو ګرځي اوس دا ځوان زه د ډېر وخت څخه پیژنم او کورنۍ پیژنم د هیڅ ضرورت نه درلودي د سیاسي بکران دلو دی یو ادم تل وو او نه کوم په داس یو اورګان کې کار کوي چې د ژوند ته خطر او صرف په د تخریب پر اساس باندې دی راوتی او د داس ستوند سره مخ اوس دی خپل نه پیژ زه دلته تبارم او تبې د وکم اوس زه د پیسل اثر د کاکازو یا د تروزی پیژنم هغه وای چې دی ووتی دا واقع دا یو عملی مثال دی واقعت دی وای چې دی ووتی پر پلان باندې هغه فشار وړي وای ځکه هڅه کوي واخر څخه زما د تروزی ووتی زوم باید ووځم اوس د تروزی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوست دی انګلیسي په ټیک باندې نه پیږي او هیڅ نه غواړي نه پیږي د ترانس دی څه وکړي متاسفانه زه د داسې عملی مثالون سره هر ورځ مخکېږم او زه دې ته دا مشوره کوم چې لطفاً دا خوب سره او باسي دل په فراسي دي ته مست ژوند ورکوي ته خپل هدف ورکوي ته سحر ته ورکوي ته سکون ورکوي او زه د وو لاست فی سات ځوانانو مخالف نه ما او ته چې خوامه او په واسه څوسې ز شو تر کولای سم هغه یاغه برنامه لري هغه وړ د تصدیق نو کې هغه پر مې په اصلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یول دا چې دی به دخل جبې زدای یو تد غواړي په د ټولنې کې زیر ځان متقام کې او هغه ټاکلې هدف ولري دی اته یا په بل اصلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړي چې دی یو څوک دی او دی ولس چې وروسته د دې په غرب کې یو څه وکړي
مننه
کوم او هغه د صرف د دې لپاره چې دا کوم وکړي او د تولای څخه دا تجربه وطن ته یوسي او د وطن په ګټه په دا وڅخه وکړي
مننه کوم نایب زه پیژان سب نایب زه سب تر ازم تاسو په وطن کې یي په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږی ګو تاسو اقتصادي څېړونکو هم شنونکو هم یاست اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې ویل په مجموع کې د دریم نړۍ د استون زده زیاتره هغه کورنۍ چې په فقر کې ژوند کوي ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې خپل کورنۍ هم لاټړ وکړل شي یو شی چې لای چانه پټ نه دی هغه دا دی چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنوی هیوادونو تراوتل دي د محل په افغانستان کې دیننه د خپل کورنۍ او مالیم لا تړکی او کورنۍ په نسبی توګه لکتر لگا هغه دی شدید اقتصادي ستونزې نه په استلای یو طرف ته دی او دوی ورسره همکاري کولای شي د دغه غزوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته مننه نه څه
تاسو
خبرې
ډېرې مهمه زما په نظر باندې چې زما ټول فوکس هم په دې ورو کاروبارونو باندې په خوانه کوي باندې ځوانان چې کوم پیسې په کار کوي هغه که پکا چا کې ډول باندې یا هغه په تحصیل شخصي لګت باندې کېنم نو هغه باندې په افغانستان کې کوچني کاروبار پیداول شي ټول په کوم ځای کې یو اما په هغه د دې لپاره نه شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کوم موقع دي هغه ورته به روښانه شي چې دا هم د حکومت مسولیت راځي او هم د نور نهادونو چې دغه فرصتونه باید دې ته مهاجر دویمه خبره د ځوانانو د جرأت ده چې دوی په کور دننه باندې هیڅ د کار کولو جرأت نه کوي یو څه مسلمان دی د په عملی مثال درکوم چې پکتیا ته تللی عمر په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نه ولایتونه د کونړ د ځوانانو جنګوځي وایي نو هغه مشانه ته ویل چې دا تاسو په ځوانانو یعنی دومره د کار نه مضبوطی کاروبارونه خوي چې دا جنګوزینه او د نور ولایتونو خلک راځي یو نه ورو ده په شرمی دی او دا کار نه کوي مجبور دي نور ولایتونو خلک راځي په بل څه د کار د شنم ده او زما هم دغه پکتیاوال ورو په سپه ورو یا بل ډور تاریخ ته لاشي نو تاسو ته د دین په بتر کار باندې نه شرمی دي نو بل څه دغه د شرم او د جرأت چې د خپل وطن کې نه کوي دریم ډیره غټه ستونزه چې دا هغه د کورنۍ ژوند چې د دوی مور پلار یا مشرور دغه د مشوره ورکې چوروره دا دریزر ها پینزر ها یا لزر ها ڈالر چې قچاقي مصرفه حتی ان چې دا شکل پریژن چې فرافان سره هم دا اوس 15 لزر یا 16 ډالر بلاک کړی دی او دوی زی دوی سره ګوړی جرمنی ته داخل شي او نور د څه هنر د انډل چې په جرمنی جبا یا بل جو باندې د پروس یا د خپل ځوان د کار ماشین وته لای نو ګورې 10000 ډالر او 15000 ډالر اوس په افغانستان کې داسې دي چې کوزه په کمی سبزی مواله مو تر کابل یار تر راوړو ته مناسبه د میاشتې 20000 افغانۍ ګټم کزه د کندهار رو پر حواله تر کابل راوړ اوس ممدا څه دا یاد کابل دې ټوکی واله نور ولایت مې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس مونږ کوو نو یو څه کېدل شي په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته زه دا نه وایم چې دا فرصتونه ولدا حکومت نه یا کړی دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته افغانستان هم دغه فرصتونه وطن دی او خبره ده چې دغه فرصتونه نه دی واضح شوی د دولتي او د غیر دولتي نهادونو کله کله زما خپل وظیفه کې دا به شنه د مدور سره چې ولې دغه نړیوالي ادارې په دې باندې انویسمنت نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو
ځوانانو ته دا روښانه کړي، پیرو ته دا روښانه کړي تاسو تر دغه دغه فرصتونه شته او په دغه باندې انویسټمنټ وکړئ. نو ستونزه په کول کې دا ده چې وطن کې دوی په خپلو فرصتونو باندې فکر نه کوي، په کاروبارونو باندې شرمېږي، سیالۍ او یو قسم د خارج شوق راغستې دي، بې پلانه منډه کوي. بل هغه ستونزه زما په نظر باندې چې زه د خپل کوم ملګري ګورم، دغه د سوشل بینفیټس چې په اروپایي او غربي هېوادونو کې دا دی چې بحران ڈیریگی بحران کی افغانستان کی بحران راغلی کاروباری ڈیر شوی دی
مننه واقعاً په دې باندې بحث کیږي. یو چیرته مې ولوستل چې کوم ځای کې ستونزه یې هلته د کار فرصتې ځکه ستونزه هواری غواړي د خلکو عامه ستونزه کوي او د هواری لپاره کار په کار دی او کار مارکیټ دی. په دې باندې اتمن بحث کیدلی شي. زه به راشم دغه شبیر سلیمی ته. سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه بر ووځو چې خلک کولی راځي، څنګه راځي، راغلل اروپا ته، راغلل ګڼ ځوانان راغلي دي، واقعاً چې یو ګڼ شمېر له مجبوریت راغلي دي، یو ګڼ شمېر به د سیالۍ شریکۍ په خاطر باندې راغلي، یو ګڼ شمېر له پروګرام سره راغلي دي، ځینې به پلان او پروګرام نه لري. تاسو راته ووایي اتمن تاسو یو له داسې ځوانانو نه چې کار لري، بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي، نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږئ په اروپا کې، په ځانګړي توګه په جرمني کې، راته ووایي له څه ستونزو نه تیریږي، له څه رواني وضعیت نه، له څه مادي وضعیت نه، د کاروبار په برخه کې څه ګالي، څنګه یو ژوند لري کله چې یو څوک را ورسیږي؟ مثلا یو په دغه
کډوالۍ باندې پراخ دی، مثلا د ټولنیز اړخ او د اقتصادي اړخ او د سیاسي تعامل اړخ د بون جلا جلا بحث کېدلی شي. موږ نه شو کولای چې ځینې فردي قضیې او فردي وضعیتونه را واخلو هغه بیا په ټولې کډوالۍ په نوم باندې تطبیق کړو چې خلک په ټولو خلکو یې تطبیق کړو. یعنې دا کلي هغه نه شو کولای، قضاوت نه شو کولای که یو څوک مثلا څنګه چې ځینې مېلمنو اشاره وکړه، که یو څوک د سیالۍ او شریکۍ له مخې اروپا ته راځي او نور غرب ته ځي، نو ټول خلک به همدغسې وي، یا مثلا همدغسې نور مثالونه کېدلی شي. فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کېږي. طبعا سړی نوي محیط ته راشي، هلته هم فرصتونه وي، هم ډېرې زیاتې ننګونې وي. متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي، هغوی متاسفانه له ډېرې زیاتې ننګونې سره مخامخ وي. لومړۍ ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده. اکثر اروپایي هېوادو کې په انګلیسي ژبه باندې څوک نه پوهېږي. موږ تاسو په افغانستان کې هڅه هم چې کړې وه، کوشش هم چې کړی وه، هغه د یوې بهرنۍ ژبې چې هغه هم انګلیسي ژبه وه د هغو زده کړه وه. تر ټولو جدي ستونزه د ژبې ده. مثلا که څوک جرمني ته راځي، لومړی تقریبا یو تر دوه کالو پورې پر دې باندې وخت ضایع کېږي چې دلته جرمني ژبه ووایي. او بیا د یو کډوال په توګه باندې ته دلته هغه فرصتونه نه لرې لکه یو څوک چې دلته پخپله د دې هېواد وړی وي او دلته ژوند کوي، ګرچې په کول کې هر څه سره مساوي دي، اما تا باید هغه شرایطو ته ځان ورسوي لکه دلته چې ځوان ځان رسولی دی. هغه مثلا لوړ زده کړو ته د شمولیت مسله ده، او یا هم د نورو کاري فرصتونو مسله ده چې هغه ریکوایرمنټ او هغه ضرورتونه چې د یوه کاندید په توګه ته باید یوې دندې لپاره پوره کړې، هغه ممکن دلته آلریډي مخکې له مخکې نه یو کډوال یو هغه کال یو هغه ځوان پوره کړي وي چې دلته ژوند کوي، یا هغه کډوالي بیکګراونډ ولري، او یا هم د دې ځای اصلي اوسېدونکی وي. نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي، خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت مهیا کړي دي چې اکثر افغانان چې راځي، تقریبا افغان ځوانان دغه ځوان انرژي چې راځي، هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي، او یا هم ورسته له دې د کار مارکیټ ته ځي. دا مثلا په دې پورې اړه لري چې ته په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی. که چېرته مثلا خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري، یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي، او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي، واقعیت دی چې زده کړې کوي. که چېرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د ځینې کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی، او هغه مجبور دي چې کار وکړي په هغه صورت کې چې بطری پاتې کیږي او هغه ونځي ته تاک لري پاتې کیږي او پانتون ته تاک لري پاتې کیږي چې دا دی هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري او تاسو نه موږ تاسو د تاسو وایي واتس اپ راغلی چې مجبوری دي ځینې کارونه پرېږدي د خپل شخصي پرمختګ لپاره د خپل کورنۍ لپاره خپل شخصي پلانونه خپل شخصي لاسته راوړنې قرباني کړي او دا متاسفانه یو مجبوریت دی که په دې مسله باندې موږ افغان ځوانان ملامتوو چې درس نه وایي زده کړې نه کوي زه متاسفانه وینم هر وخت دغه انتقاد کېدلی شي اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نه شې درک کولی چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تېرېږي او په خپل پر ځای کې چې اوسېږي نو دا ټول مسایل دي چې د یو کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي له راتګ سره ځینې دومره مجبور نه وي زده کړې کوي ژبه وایي او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي او وروسته له هغې څخه د بازار مارکېټ ته
کو شبیر سلیمی فداولال له تاسو نه کدا و پختم چې دغه ټکی چې خغلی سلیمی ورته اشاره وکړله تاسو اتمن افغان ځوانان ګورئ دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چې شته دي په ستونزو باندې برلاسه شي هغه ننګونې چې شته دي په هغې برلاسه شي او دلته په لویدیځو ټولنو کې دغه چانسونه واخلي زده کړې وکړي یا ښه کاروبار وکړي یا مسلکي پوهه لوړه کړي په افغان ځوانانو کې داسې که اټکل راته ووایي چې څومره وینئ چې دغه چانس اخلي او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې څه ډلې یا خلک شته دی پخواني دلته میشت افغانان مشورې ورکوي دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري هغوی به هم ځینې مشورې ورکوي دوی سره په دې برخه کې چې په راتلونکي کې څه وکړي څنګه ځان مدغم کړي په دغه ټولنو کې او کار او روزګار وکړي څه همکاري کیږي
بلې زه فکر کوم ضرورت تر ټولو ښه استاز دی یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړي ته نه زده کړي ور زده کوي نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې همدا وي چې اول په خپلو شخصي مهارتونو باندې کار وکړي لکه سلمي صاحب چې اشاره وکړله ژبه ډېره مهمه ده نو دلته یعنی اکثریت اولینه هغه لومړیتوب یې همدا دی چې ژبه زده کړي په ژبه باندې کار وکړي هغې نه وروسته دغسې مخکې یو کسب یا یو پروفیشن یو اندازه زده کړي ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کومې زده کړې کړي دي هغه که لوړې زده کړې هم وي هغه دلته یو مسله د تاییده او د ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه یې لږ طولاني ده او بل لږ ستونزه لري د معیار په اساس د معیار په حساب باندې نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې همالته دوی مخکې وړي دي هغه دلته تر ډېره پورې هغه فرصت نه وي چې په هماغه ځای څخه یې بېرته هغه کې ریزیوم کړي پکت خپل پروفیشن یا خپل کار نو یو ستونزه دا وي نو هغه دا دی چې مجبوریت دا دی چې سړی باید په اصطلاح له الب او ب څخه پیل کړي چې هغه ژبه ده او تر ډېرو کیسونو کې د پروفیشن یا د مسلک په اړه هم همدغه خبره صدق کوي خو ښه خبره دا ده چې هغه هم شته د مشورې ټیمونه او ارګنایزیشن هم شته او دغسې هغه افغانان چې پخوا راغلي دي د هغوی یا د افغانانو ټولنې هم شته مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو د افغان ځوانانو د همغږۍ په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر هغه دی ښه خبره ده نو دا ټول شان که هغو سر راټول کړو مهاجرت په عین وخت کې یو چالش دی یو ستونزه ده خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونو
نائب صاحب تور شمه او د عباس رو راټول کو یو عربیا ورسما خغلی سلمیتا زه غواړم له تاسو نه تاسو لا ماجر سره کارم کوي او لکتر لګه په دې برخه کې لیکل او لیویداری سره کار کوي دغلته من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی یالته دی مګه یو شمیر اوریدونکو سره خای و غلط فهمی دا وی چی دغه دی مفتی جوړی خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوک په بڼه باندې اوري خو ځینی خلک واقعا په دغه فکر کې دی چی کته غربي یا لویدوزو هیوادونو ته ولاړ شي خای چی هلته پرته لدی نه چې ته کار وکي دغه هغه کم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دی چې ته پی گزاره وکړلی شي د دې د وضعیت په اړه باندې راته وایي واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولای شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي
اونڅه ځکه مشخصا د جرمني قوانینو په اړه خبرې وکړم ممکن
مهرباني
ورکړای وي چې معلومات ولرم په دې اړه باندې هر کاتون چې تازه آلمان درځي تازه د جرمني ترازي دولت ور سره مرسته کوي هغه امداغه ټولنیز مرستي دي هغه مرسته تر هغه وخت پورې مرسته دا چې ته یو ژبه زده کوي یو مسلک زده کوي او یان د کار بازار ته ځان برابروي اما لاغي نه مرسته دولت کومه مرسته شته در کړی هغه ممکن یو کال وخت ونیسي دوه کاله ممکن درې کاله ونیسي که ته کومه استثنایي حالت ونه لري یا ناروغه نه وي چې کار ونه شي کولی یا امکان کومه بله ستونزه ونه لري طبیعي ده چې مرسته درسره کوي اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي لګښت در باندې کوي ته چې ثمر ته ورسیږي بیرته باید په خپله کار وکړي ځکه نوې ټولنه ده او دوی دغه فرصت در کوي چې ته باید د کار مارکیټ ته ځان برابر کړي چې هغه لومړیتوبې ژبه ده د یو مسلک او د یو کار زده کول دي نو ورسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي یا ته دغه سوشل بینفیټس در باندې بندوي که چېرته کار ونه کړې او د کار مارکیټ ته ځان برابر نه کړي نو دا هغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې متاسفانه د خلکو تر منځ دی چې که هېڅ هم ونه کړې توته به دغه ټولنیزې مرسته درکول کېږي چې متاسفانه داسې نه ده یا خوشبختانه داسې نه ده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه په خپله پوره کړي او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي هغه په هغه تعداد دي چې یو ډېر عادي ژوند دی یو عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي دلته لګښتونه د ژوند هموغ همره زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه کوم موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې کار وکړې او خپل ژوند لګښتونه باید خپله پوره کړې تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده اساسي مسله هم دا ده چې ته مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه په خپله هغه تدار طریقه وي د کار په طریقه وي د خپل شخصي کار په طریقه وي او یا هم یو چېرته د یو فزیکي کار او یا هم د یو بل کار له طریقه وي نو مسله ټول فوکس پر دې دی چې هر څوک باید دې توانایي ولري چې
مننه مننه کو خغل سلمی خغل نائب زای تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړې او په دې برخه کې زای تاسو شنن او تحلیلونه الولم واکن په زړه پوری دي د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لوی برخه تشکیلی دغه اقتصادي همکاري چې دوی دی حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته دا څومره دی افغانستان په اقتصاد کې رول لري او همدارنګه دا خلک چې وسره غلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي ل دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي او په ځانګړي توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصاد د مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي ټولنیزو نور برخو کې
مننه چې دا جالب مطلب ده عموما من چې تل کوم څنګه افغانستان باندې را پورونه د ورته باندې را پورونه دور هغه هی د بخون کې دي یعنی دا حوالی چې هم دا اوس کیږي د ویني غربي او په هی ودن نه شمیر لوړ دی اقتصادي منګار میتنس بولو او دا یو څه فیکٹر ده چې پاتې راځي عموماً دغه د افغانستان اقتصاد ته چې دی سر کې لوښن ته یا هغه دوران ته پیسه لیږي. خو جالبه به دا وي چې څومره لوړ سر باندې ځوانان وځي. زه فکر کوم هغه وخت موږ په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو او دی کولای شي چې ځینې کوچنیو کاروبارونو زمینه د خپلو نورو افغانانو ملګرو دپاره برابره کړي، یا ورونو دپاره، یا خپلوانو دپاره، یا د نورو دپاره. زه داسې ځوانان پېژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هېوادونو کې چې دی په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولای شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دي ولري، او دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغنده رول لري دغه حوالې، خو دغه حوالې باید د بانکي سیستم له طریقه واوسي، نه د شخصي طرفه. یا موږ چې ورته دلته انفارمل بانکینګ وایو دغه له طریقه، ځکه دې کې ټکس ډېر اخلي او کومه ګټه چې بیا هیواد ته په کوم طریقه باندې رسیږي هغه زیانمنېږي. نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانکدارۍ سکتور چې ډېر لږ ټکنې دی، حوالې ته یو طرفه دي، دوه طرفه نه کیږي، دغه ستونزه شته دی. نو زما په نظر باندې زمونږ غوړونه چې زما غو سوري دی کوشش وکي د دې ترڅنګ چې دی به یو ژبه زده کوي، د دې ترڅنګ چې دی بالته په ټولنه کې ځان اجست کوي، د دې ترڅنګ چې دی بالته یو لړنو مسؤلیتونه لري، په دغه پښتو کاروبارونو باندې دی باید فکر وکړي که یو څوک کولای شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري، او دی کولای شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکی په توګه ورته زمینه مسایده کړي دا کار دی حتما وکړي، یا که دی وکولای شي چې یو خارجي اتباع دې ته آماده کړي چې د افغانستان غیني واقعیتونه ورته وي سکتورونه ورته واضح کړي، دی کوشش وکړي چې بلابل پریزنټیشن نه ولري له ځان سره، او هغه تر دا قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول شي. نو دا چاره دی هم وکړي، دا هم د افغانستان پاړه باندې د ټاپ پاړه باندې مثبت ګام ګڼل کیږي. ورې زمونږ لوی ستونزه ټول کې چې دا غي اقتصاد دی چې د دې نه تخنیک په اقتصاد کې اوسوي ان امپلایمنت دی، کې بیروزګاری ده، کې تاولات دي، نو لوی باندې بس دی اقتصاد دی. نو
نایب زه تاسو ته اقتصاد خبره وکړه، په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکړي، د تاسو فکر باندې ځینې خلک له دې ځای نقد پیسې استي، یو کسل ته په نقد پیسو باندې په اصطلاح چلای یا رمیاش لکه ماش غوندې یا تنخوا غوندې ورکړي، کومه بل به تر لارې شته چې دی غي سړی داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په استلاغه د تاسو د اقتصاد په حساب باندې دوران را منست شي د کاروبار او روزګار؟
زه د تاسو په مني مثال وایم، په کابل کې یو څونځو کارګا جوړ کړو د خاطر د کالو، او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړ، نو حال ته کوم ملګری چې زما په بنجیم کې هغه ویل چې زه کولای شم دا سو کالی وارډر ورکم او د انجنیرو ته دې د ګټه ورسي، یا ما خو چې دا ټول سره ما لینک کړل او دا غي کاروبارونه په ښه طریقه سره روان دي. بل مثلا یو چا نو ورور دلته پاتې غټ فامیل ته نه فائدہ پې شي تر در علیږي، دا دې ته ورور او فامیل ته کنه ورکې چې ورور جانا کاجانا پلاجانا دلته چې پې شي په ګټ کې نه دی باندې. اغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوو، دلته زه شپږ ساعته کوم، دلته را باندې بوج چیر دی، دی عموما دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي، دنګې دا ورته ډېر اسانه ده ژوندۍ نه ترجمه شي، په غرب یا په اروپا یو ودن کې دا ژوندۍ اسانه ده. دوی کولای شي چې دغه د دغه خپل کورنۍ هغه هغه مایند سیټ یا ذهنیت دې تبدیل کړي، دوی کولای شي خپل کشران تشویق کړي، دوی ورته وایي چې تاسو مثلا زدی ورور علی ګل اسما تکول شي داسې داسې کار ته وکي، تکول شي چې داخل کې په نو کاروبارونو کې ورکی کاروبار ته تل کې. نو دا ځوانان چې په خارج کې دې خبره او نسبت من د بیر منل کیږي، کمنګار څومره یو چې والا خارج نسبت کټو ته یو افغان لپاره یو ځوان لپاره چې پلان نه لري یا تنه د کاروبار خیال لري ځان دې دې نه منل کیږي. نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دا کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري اروپا کې د وګړو چې تطبیقي کنه تطبیقي او که حالت لري په غربي اروپا یو د نجو دي ګور چې په افغانستان کې سره تطبیق ورده
مناله
یو چینل دی رامنځته شي، مطلب دې چې دا یې تیارې ته سیرا ولي کې یو چینل دی غوړو شي.
مننه، سلامت اوسئ. خغله فداولا، تاسو را ته دا وایي چې د دې ځنا هغه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتره توګه د افغانستان یا د خپل ټولنې په درد وخوري، هغه کپاره برخه کې؟
زه فکر کوم نایب زی صاحب دغه مسله ښه کړله، تشریح کړله، ځکه هغه د همدغو شانو متخصص دی، خو زه په دغو شانو باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم، خو بیا هم ایمال لپاره مهمه دا ده چې سړی تر ډیره په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي، خپل پوتنشل څخه استفاده وکړي، څومره چې سړی په ځان کار وکړي همدومره نورو ته هم پایده رسیږي، همدومره کورنۍ ته پایده رسیږي، همدومره ټولنې ته پایده رسیږي. نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلي دي، ځانونه اپډیټ ساتلي دي، د وضعیت نه ځانونه خبر او آګاه ساتلي دي، هغه بیا دا هم درک کولی شي چې څه کار دي او هغه فرصتونه چې دوی ته رامخکې کېږي هغه څنګه یوټیلایز کړي، کار ورځنې واخلي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان اماده کړي، ځکه دغه ټول شیان کوم خبرې د کاروبار اړوند یا نوره دغسې لوی ګامونه واړه ګامونه چې سړی اخیستی شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې، هغه په هغه وخت کې ممکن دی چې سړی اماده وي دغو شیانو ته، ځان یې اپډیټ ساتلی وي، په دغو شیانو باندې کار کړی وي. نو تر ټولو هغه سمپل رول که ووایو همدغه دی چې
مننه. خاغله سلیمی، تاسو راته دا وایي چې تاسو مخکې به خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دي. دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي، یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړی په راتګ باندې چې هغه بیرته خلاصول غواړي، څنګه کېدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې خاغلی فداالله وویل دې ته ورسیږي، یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې، خپل مهارتونه لوړ کړي په دې برخه کې؟ هغه کسان چې افغانستان کې دي او مثلا ځوانان دلته دي، هغوی توقعات ته په پام باندې څه کولای شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په ښه توګه مخې ته ولاړ شي؟
نن څه لمړی په دغه ذهنیت مسله د ملمنو اشاره ورته وکړه. لوی په هون سره کوم تاسو په ذهنیت دال څه دی لکه چې په بار کې موسیږي او نو پیسې ورته ډېر اسانه دي. تاسو په نه دا ذهنیت دی چې باید تغییر شي او دا د کورنۍ په ساتنه باندې، د کورنۍ په ساتنه باندې دا ذهنیت تغییر ته ضرورت دی. او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه هم باید درک کړلی شي، ځکه دلته کار فرصتونه هم شته، د کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته، او دغه مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې. او په ځینو مواردو کې باید دا مسله هم درک شي که ډېر ضرورت نه وي د بې ځایه لګښتونو ته او د بې ځایه توقعاتو ته، او په بې ځایه استعلاییو شریکیو په نوم باندې له خپلو اولادونو چې په بهر کې اوسیږي له هغوی څخه لږ پیسې راغوښتل، یعنی دغه ذهنیت تغییر ته هم ضرورت دی او دا ډېر جدي ضرورت دی. که چېرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي، هغوی له یوه نه تر دوو کلو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي. هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي، په ځینو هېوادو کې فرصتونه کم دي، هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې پوره اړه لري. که دای پر یوه کال کې یو افغان ځوان تر دې اړه ځان رسوي چې یو کار مومي، یو ښه اقتصادي شرایط په کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي، دا د ده خپله شخصیت هڅوي. اما که سړی ډېر سټپ بای سټپ حساب کړي، د یوه کال نه تر دوه کالو پورې وخت ته ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي، او یوه ډېر جدي مسله او ډېره مهمه مسله چې د هغه د کورنۍ او بې ځایه توقعات دي، چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي، نه یوازې توقع تر حده پورې، بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسیږي او داسې تمه لري، یا هغه غیر د کورنۍ له غړي هم وي، ممکن ملګري وي، ممکن ډېر لرې دوستان وي، د هغوی توقع داسې وي لکه له یوه میلیونر نه چې ته د یو څه شي د لګښتو لپاره پیسې غواړي، او درولو کې چې متاسفانه وضعیت دغسې نه دی. دلته هم باید کار وکړي او پیسې او لګښتونه شته دي، پیسې په اسانۍ نه موندل کېږي، او دلته پخپله د ژوند لګښتونه دي چې لومړی باید هغه پوره کړي، او ورځ ته له هغې څخه کېدلی شي دومره اندازه پیسې درسره وي چې هغه خپله کورنۍ پرې سپورټ کړي. متاسفانه دغه د ذهنیت مسله ده چې باید ذهنیت د اروپا او د غرب غربي هېوادو په اړه د اقتصادي وضعیت باید تغییر شي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو ټولو قدرمنو ملمنو څخه د شبیر سلیمی چې په جرمنی کې میشت افغان دی، همدارنګا لا نایزی صاحب نه چې افغان لیکوال دی، د اقتصادي چارو څیړون کې دی وفی الله نایبزه، او همدارنګا فدا الله نه چې د په جرمنی کې میشت افغان دی، عزت الله پیژان نه له ټولو نه مننه. واقعا د تاسو په خبرو کې ما د پاره ډیر نوی ټکی و، زه باور لرم چې اوریدونکي به هم پکې نوی ټکی پیدا کړلی شي. زموږ اوریدونکي دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب هر وخت چې وغواړي بیا هم کتلی شي. هغوی چې د راډیو له لارې زموږ بلتیا وکړه مننه ترې کوو او کورودانې ورته وایو. د نن ځوان فکر همدلته پای ته رسوو، په دې هیله چې په راتلونکي ځوان فکر کې له افغان ځوانانو سره په یو بل د ځوانانو اړوند موضوع باندې بحث وکړو. تر بیا خیر چاره.